بهر واوري سپینه لمن غوړولې وه. څو ځوانان لرنجر موټر راښکته شول. یو یې رامخته شو، ټوپک یې پر اوږه سم کړ، د حویلۍ دروازه یې پرانیسته. انجینر ور وکتل، د دروازې سره په ناستې ښځې یې سترګې ولګېدې چې له خپل ماشوم سره په لمده ځمکه ناسته ده. ماشوم له یخنۍ شین اوښتی و، غاښونه یې یو بل سره لګېدل. مخې ته یې څو اوسپنیز یوګوني پراته وو. انجینر څو قدمه ور مخته شو، ویې ویل: توړی، تا ځای د ناستو دی؟ د موټر لاره دې بنده کړې. ښځې ځای ځای سوری ټیکری په پوزه تیر کړ، په سختۍ جګه شوه. انجینر موټر ته ښی لاس د سلامۍ په دود پورته کړ. په سپینه واوره کې د موټر د ټایرونو ردې ښکارېدې.
لا اخلي بدري څخه مننه چې دا لنډه کیسه په ازادي راډیو مجلې پروګرام لورولې وه. اوس هم د مشک په نوم د ځلا نور لنډه کیسه د اخلي نور په شخ.
کوټی ته چننه وتم، تر مې په تلیفون کې غږېده. زما په ورننوتو یې راته وکتل، خبرې یې ورو کړې. زړه ته مې اندېښنه راولوېده. د وره تر شا پټه شوم. له دې خبرې سره مې زړه تر پښو تیر شو. ایران کې پولیسو نیولی؟ نورې هم څه خبرې سره کولې. تره مې څو ځلې هلو هلو وویل، بیا د څو شېبو لپاره غلی و. د ده غږ مې واورېد: ونجلې. له لږ ځنډ وروسته مې دروازه پرانیسته. کاکا څه دې ویل؟ تره مې په داسې حال کې چې ما ته یې نه کتل وویل: لیکي اوبه راوړه. ما په کوټه کې د تره سوی عکس ته وکتل، ما ته یې لیدل. بیرته چې د تره کوټې ته راغلم، په ویښتو کې ګوتې تېرولې، اوبه مې ورته ونیوې. د هغه عکس ته مې بیا ور ولیدل. په ما کې ګردې سترګې کلکې نیولې وې. ما هم سترګې پکې وګنډلې. لومړی ځل و چې له سترګو یې ونه شرمېدم. دا ځلې سترګې راته لکه د دریاب دوه کردابونه راښکاره شول، لکه ما چې له ځانه سره وړي وړي تاوبې او د دریاب تل ته مې ورسره وړي. چیرته ګورې؟ د دره لاس کې مې خالي کې لاس و. په قهر یې سترګې راته ونیوې. د کوټې له دروازې چې وتم، بیا مې په عکس پسې مخ ور واړوه. په ما پسې سترګې ګرځولې. جاوید به چې دلته و، کله کله به یې په کور کې په مسکا راته په ګردې سترګو راکتل. زه به ورته په قهر شوم. همغه د وړکوالي نوم به مې ورته اخیسته: موږکه. زړه مې ډک و. ما د ایرانی پولیسو د ظلم کیسې اورېدلې وې. ځمکې ځای نه راکوو. غوښتل مې لږه په چیغو چیغو وژاړم. پس خانې ته نه وتلم. بند ورته مې تکیه وکړه. د ټیکري پیسه مې سترګو ته ونیوه. د څه شي کړپا مې تر غوږ شوه. کومې کتل موږک و. لکه یې په تلک کې بنده وه. په عاجزو سترګو یې راته کتل. په لومړي ځل مې د موږک په ګردیو سترګو سترګې خوږې شوې.
ل ځلا نور څخه مننه چې دا کیسه را لښلې وه.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د وی انزورګری له هنر سره آشنا کوو. ل هیلې هدايه باورو چې څومره رسمونه استلی څنګه رسم کوي، ل دې هنره ځانګړی هدف لري. خو لومړی که دا راته ووایي چې څو کاله وشول چې دوی انځورونه باسي؟
تقریبا 14 کاله کېږي.
په دې رسامي کې څه تاسو یې کوئ؟ له کوم استاد مو زده کړه کړې؟
نه نه نه، خپل ځان سره پونځي کې سم څومره لوستي وو. او بیا خپل کلاس د کرونا لپاره قرنټین اعلان سو، په هغه وخت کې بیا ما سم خپل کور کې ما فایل ورته وکړ خپل ځان سره.
تاسو دغه رسمونه په څه شي باسي؟ له پنسل کار اخلي، له رنګو، له کوم ډول؟
بلا بل مواد یو دي د سکار ورته ویل کېږي. دی غوي پنسلونه دي. ډیرای وخت کله رسمونه باسم هغه بیا د زغال په پنسلونو باندې کوم او نقاشي هم روغنی ورته وای روغنی رنگونه دي په غوي باندې هم باسم او اوی رنگونه دي په غوي باندې هم باسم ډیره وخت سکنوس باندې کار کوم پورټریټ باندې هغه بیا د روغنی رنگونو په کار اخستنې سره ترسیم
څومره رسمونه مو تر اوسه پورې تقریبا استلی
د سه کارش میره خو ځنه لرم او شپږو کتابچې دي کنواسونه تقریبا ډیرس کنواسونه باندې تختیس د نقاشي ورته وای کنواس ورته وای غدیر سه شاوخوا کلرمه فلورشوم دي او مس دقیق نه لرم سه ولا دومره اندازه ما انزورګری کړی خو شپږ کتابچې لرم سه دقیق دي او د دې شاوخوا ته ما کنواس باندې انزورګری کړی
تر دې پورې مې څه شی رسم کړی دي پورټریټ دی د خلکو سیری دی او کنا منظرې او د شند
د ما انزورګری به لا بیل دي هم د ما ډیرې انزورګری د خزو په مورید ده ډیرې د خزو سیری دي او د غو پورې مربوط ډیرې مفاهیم وړاندې کوي لکه په ځنګړی توګه ډیرې وخت مو ګورو چې د افغانستان په ټولنه کې په کورنۍ کې انجونو ته د زده کړو زمينه نه د برابر او په ډیر ستونزه سره دی زده کړې ادامه ورکړي نو د ما نقاشي تر ډیره باندې پورې هغه ستونزې چې انجونې د تکلی په بهیر کې غالي هغه خلکو ته وای او هغه ناوړه دودونه چې د مو پټولنه کې شتون لري هغه بیانوي ځینې منځریم سم سیاغه هم د افغانستان پټولنه پوری ته پوری تړاو لري خو تر ډیره برخه پرخه پوری د منځورګری د خزو هغه ناول سوي چې زونه سدي نسی ویلای او یې هم نسی بیانولای زیات انځورګری په وړه باندې خلکو ته وړاندې کوم
تاسو مثال را کولای شئ چې کوم څه ده سي تاسو پر اسمنو کرا خسته دا واغه یو انجلی یا یو افغان شزن سواله
د بیلګې په توګه ما یو انزورګری کړی واسي او نارینه د وی وړې جنکی په خولې لاسې خیدا او دغه جنکی په لاسونو کې کتابونه دي نو دا خپل دا وړه بیانوي سي په افغانستان کې نارینه د انجونو د زده کړې په وړاندې خند ګرځي او هغه زده کړې نه پرېږدي د بیلګې په توګه یو انزورګری مې دا سي پیغه کې د ویجنکی په لاس کې څيري کتابونه یې ساده دا بیانوي سي پټولنه کې هر څومره سیغوي زامتو با سي بیا هم د زده کړو په لار کې غوي ته ګنش مې خندونه برابرېږي نو د تور تزین نور مسایل
تاسو منظرو ته مخکې اشاره وکړه یو منظره شکل رسموي لکم بل ورته تصویر الهام اخلي کوم د خپل خیال او فکر نتیجه وي
تر ډیره پورې مې د خپل خیال او فکر نتیجه وي خو په کې ځینې نور د نورو انزورګرانو نقاشي هم ګورم لوګي نم یو څه دکوم او خپل تخیل هم سره یو ځای کوم او د غوي سره یو ځای بیا خپل انزورګری ترسیموم
لا هله هدايت څخه په مننه وړاندې په خبرونه کې وبل هنر د موسیقي هنر ته مخه کو
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د سونګو سندری دا غ سندری دي چې میاندې خواندي او ناګانې د زنګو ترڅنګ د کوچنیانو د ویډولو په وخت سمسمه کوي د دغه سندرو مفاهیم ډیر کله اصلاحي وي په ورته وخت کې تصوفي روحاني او مذهبي رنگ لري یو شمیر پدی باور دی چې د زنګو په سندرو کې یوازې مینا عاطفه شفقت او ناز نه بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجود دي چې د ماشوم ذهني کچا او فکری بلوغیت ورسره لوړېدای شي په دې اړه نور حال په دې راپور کې
شاوخوا لس کله نظر غونه خپل د څلويشتي خورزه د زنګو په نړۍ کې زنګوي زرغونه نسی کولای چې د زنګو سندره ووایي خو په ام پی 3 کې دغه سندره چلانه کړې ده زنګو سندری هغه سندری دي چې میاندې خوندې او ناګانی د زنګو تر څنګ د خپلو ګلالو یو د ویډولو پر وخت زمزمه کوي
پالا هو دې زنګو رو زنګاو ما الله
ده دغه سندرو موضوعات ډیری برخه اصلاحي فلاحي او هنري وي، خو له دې پرته تصوفي روحاني او مذهبي رنګ هم لري او له مینې عاطفې شفقت او نازه ډکې وي. دغه سندرو ته چې عاطفي سندرې هم ویل کیږي، نه یوازې دا چې هلکانو ته ویلې رواج لري، بلکې دغه سندرې هغه ماشوم انجنو ته هم زمزمه کیږي چې د ځانګو په نړۍ کې ځانګي. په افغاني ټولنه کې په اوسني وخت کې نه یوازې دا چې میندې خپلو اولادونو ته په ځانګو کې د مینې عاطفې شفقت او ناز سندرې بولي، بلکې ځینې یې دلته له ځانګو سندرو سره وشکې هم تویوي. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې د افغانستان په ډیری سیمو کې میندو له ځانګو سندرو سره خدای پاماني کړې ده، خو یو مخیزه له منځه نه دي تللې. لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی وایي اوس هم د وطن په ډیری سیمو کې میندې د ځانګو سندرې بولي او اړینې هم دي.
په ډیری سیمو کې د ځانګو سندرې لا اوس هم زمزمه کیږي او دا خوږې سندرې هم دي، ډیر په زړه پورې او د میندو لخوا یې د ماشوم لپاره یې د دغو سندرو ویل اړین هم دي. او زموږ د پښتني کلتور یا زموږ د افغاني کلتور یوه برخه جوړوي. الله شاء الله
که څه هم چې په اوسنۍ نړۍ کې د افغانستان او پښتونخوا وطن په ځینو سیمو کې د ځانګو سندرو دود څناڅه کمرنګه سوی دی، خو د کوزي پښتونخوا په غوڅکۍ یا ساړه زیارت سیمه کې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله وایي له بده مرغه چې د ځانګو سندرې په ښارونو کې مخ په ورکېدو دي، خو په کلیو کې اوس هم رواج لري.
د ځانګو سندرې په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري. اکثره ځایو کې منډې چې دي کوچنیانې په غوځیانو کې ایښي وي او دغه اللهو لړې لړې لو د تمره زګګو یا داسې نور داسې مطلب چې کوچنیانو ته ویل کېږي یا کلمې ورته وایي یا کوچنیانو ته لوریانې ورکوي یا ټپې یا بل شی ورته وایي، نو دا خبرې اوس هم په کلیو بانډو کې چې دي لا تر اوسه پورې هم رواج لري.
په ځانګو سندرو کې هغه فولکلوریک سندریز ادبیات زمزمه کیږي چې له سیمې څخه سیمې او له خولې څخه خولې ته په شفاهي ډول انتقالیږي، خو د دغه سندرو جوړښت، اغیزې، دود او موضوعات په مکان، زمان او لهجه کې توپیر کوي. لیکوال او د غزنی په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي زموږ په سیمه کې ځینې وخت په دغه سندرو کې مذهبي رنګ څرګندېږي، خو نور اصلاحي او فکری جملې هم پکې کارول سوي دي.
زموږ په سیمه کې هم داسې ځینې د ځانګو سندرې شته چې زړې مورګانې اناګانې یې خپلو لمسیانو خپلو بچو ته د کرارولو او آرامولو په نعمت باندې وایي. پرځکه الله رب تا بولم مینه دې ثنا بولم مینه دې پر هغو چې د زړه جامه یې سپینه ده مینه دې شیرینه ده. په همدغه شکل باندې نورې سندرې مقدساتي ترانې هم شته چې زموږ په سیمو کې ویل کیږي، خو د یوې خولې نه او بلې خولې ته چې بیا بدلیږي یو څه توپیر کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په ځانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې هغه توري هم موجود وي چې د ماشومانو ذهني کچ او فکري بلوغت ورسره لوړېدای سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خانی خیل وایي د ماشوم ادبیات او یا په تیره د ځانګو سندرې په نړۍ کې ځانګړی رول لري.
د ماشوم ادبیات کغه نظم وی کغه نثر وی کغه لنډ قصي وی او هغه د غولسی سندری وی د یو خاص کیف لري د ماشوم په ټولنیز رغښت کې د ماشوم په فکری وده کې دا ډیر بریز رول لوبولای شي دا د ماشومانو نه یوازې قراری دی بلکې د ماشوم د ذهني وده په برخه کې ډیر مؤثر واقع کیدای شي
الله للو 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 خوب دیر درسی درلیمو للو للو
که مزمل هوتک ته زنګو سندری ارارخیزی او یا استاد خانی خیلګه د ماشومانو د ذهنی ودې لپاره ګټوري بولی خو ارزو زیارتواله بیا وای په دغه سندرو کې ډیره برخه تصوفی روحانی او مذهبي هم دی
زما خپل یو شی په زړه دی زما یاد جی چې ودې ته بمندو داسې یو چې بویل الله هو لړی لړی لو او یې بدا ورته ویل ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګې دی نه شاخ وشورې دی نه کل ورزې دی د توبیل تر درخت لاندې یو مرغه چنې دی پر دې لار باندې نبی او ترې دی شور ما شورې جوړ کې د دنیا رب نه فخفر لنا یعنی پدې کې مطلب اسلامي خبرې هم کوله
لا سندریزو محفلونو او یا هم د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو لیکنو څخه څرګندیږي چې په دغه سندرو کې په خوا هنري ادبیات کارول سوی وو خو په وسنی وخت کې بڼه بدل سوی ده او زیاته برخه یې جګړیزه ماشومانه بې وزلی او د هغې بدحالی په کې بیانیږي خو بیا یې هم لیکوالان مهمې ګڼي بیا هم بلهار جلال زای
د آللو للو سندره یا وایما د زنګو دا سندره په څو ډولونو موجوده ده اهمیت یې هم په دې کې دی چې ورځ تر بلې په کې ځین کله ناکله ځینې نوي نوي څه هم راڅرګندیږي حتی د حالاتو له بدلېدو سره په کې نوي نوي تورې نوي نوي خبرې په کې زیاتېږي
زنګو سندرې چې له پیړیو پیړیو څخه خلو په خلو تر موږ را رسېدلې دي خو په اوسني وخت کې ډیری لیکوالان او فولکلورستان دا شکایت کوي چې په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ تر څنګ نورو کلتوري مرکزونو هم د دغه سندرو په ګډون فولکلور او نورو ولسي اسنافو ته د پام وړ کار نه دی کړی چې هغه د ژوندي پاتې سي نو ځکه یې لمنه سوکه سوکه راټولېږي
زنګو د سندرو پاړه مو راپور اوریده بیا هم د موسیقي د هنر پاړه په پېښور کې د پانتون یو شمیر محصلینو د موسیقي د آلاتو زده کړې ته مخه کړې نور په دې راپور کې
د پیښور اکرا پونتون زده کوونکی اشتیاق علی دی چې د رباب للارې د موسیقۍ شوق پوره کوي او د ګټې زری هم ګرځولې
سټډیم کو ور سره یونیورسيټي کې اکرا یونیورسيټي کې موږ سبق وایو او انټیریئر ډیزاینینګ کول تا آرکیټیکچر لګ میوزیک شوق اصل کې بچپن زماو رباب میں واغست رباب میں زدک نو زمون بینڈ نوم دے قرار دے بینڈ نو مون اصل کی دری ملگریو زیم یو دا پی خور دے شارک نواز او یو دا گلگت بلتستان ملگری دے مزمل حسین جنبی کا گئی شوبې مونږ ول چې یار ائیډیا مونږ تراو چې یار یو بینډ جوړول پکار دی ځکه چې دې سره مونږ ارننګ هم کو کولې شو آمدن ذریعہ جوړو کو بالکل مہنگائی خو تاسو ته پته نن سبا ډیر را او ڈیپینڈ هم کوي اصل کې مونږ آلو 30 آلو دیش زر مونږ آلو دیش زر
نو خلک ور کوي د میاشتې څومره پروګرام نه کړای
بالکل ور کوي سیزن کې میش کې دوم وی درم کې دیشي سلورم کې دیشي نو هغه بس ڈیپینڈ کوي هغه باندې
د د موسیقۍ دغه ډلې یو بل غړی شعیب اکبر وایي چې اشتیاقلی ته په کتو سره د دوی شوق هم را پیدا شو او رباب او ګیټار یې زده کړل.
نہ سبق وائم ڈیٹا سائنس کے ہم اشتیاق بھائی میو کا تو زمائے رباب خوف شو اور تر عالم نو بس کلاس خبر میں اسے اکڑا ہو اس سر ملا شدہ سے مائی ڈیر امپروومنٹ ہوگا رباب کے دی وجن ہمارا باپ گٹار جمبی ستار دا میں زکڑی دی ٹو بی آنیسٹ کہنا زموں گا چکم دا یونیورسٹی نے کم اسٹریس ہی کہنا آموں گا ٹول پدی اباسو دا یو کال کے موں گا ڈیر امپروومنٹ ہوگا ڈیر ایونٹس تھا لاڑو پکے پیڈ ایونٹس تھا
په خبر کې د اکرا پونتون په هاستل کې مشت د لکی مروت هلال خان وای چې دوی هم موسیقي خو خوي او خپل ساتيري پر کوي.
ظاهري خبر شي چې رباب ټنګ یل ته خلک یې خو خوي بنګم کنه نو خلک ډیر زیات خو خوي دي طریقه چې کوم ده کنه هغه دی نیو یوت سره ډیر زیات ان لاین ده ځکه چې دا یو فارم آف آرٹ دی او زړه ته شول دی صحیح ده ته ان لاین دی شي سره هغه دی ډیر نورم فائدې دي.
په پیښور کې د رباب او موسیقۍ نور آلات په لاس د دغه ډلې غړي وای چې دوی غواړي نور پښتنو ځوانانو ته هم دا هنر وښایي او دا یوه مثبته سرګرمي ده.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري یو تاریخی نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلی چې اندر د نورستانیانو رب نو وو ځواکمن وو په واما کې ژوند کاوه د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیشنده د اندر رور ګویشت نومیده دی په پارون کې میشتو د دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب مزک سره ویشلې وی چیرته چې به زردالو ډیر کېدل هغه ځای د ګویشتو چیرته چې انګور زیاتو هغه مزکې د اندر وی د دې دوو ورونو پاړه په زړه پورې نقلونه په دې راپور کې.
اندر شاوخوا څلور زره کاله وړاندې د اوسني نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړي او خلکو د رب نو په سترګو ورته کتل. ویل کېږي دوی دوه ورونه وو یو ګویښت او بل اندر نومېده. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکي او د یاد ولایت له تاریخ خبري انجنیر محمد عیسی وحدت د اندر او ګویښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
اندر زمونږ د خلکو رب نو او چاغه وخت کې دغه عبادت کېده او د نورستان د قبایل هم د کلشق قبیلو چې په هغه کې وامایان هم شامل دي د دوی رب نو اندر او د کچی قبیلو رب نو د ګویش په نوم باندې او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه او دا منطقې د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوي.
بعضی روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل نو خپل زوی ته لانګورو ډکا کجا ورکړه او ګویخت ولېګله چې په پارون کې وسیده. کله چې ګویخت ولیدل چې انګور خوندور دي نو فکر وکړ چې اندر ورسره د زمکو په ویش کې چل کړي خم یې واو سیمې خپل اخستی نو غوسی ونی وو جګړې ته ورپسې را روان شو. نورستانی لیکوال سمی ولا تازه په خپل کتاب ریشهای فرهنګي نورستان کې لیکلي ګویشت ل اندر مشر او زیات قوی وو. ګویخت اندر پسې جنگ تراغه یو غاټه تیګی د غره ل سر را خوش کړه او د اندر بڼ په منځ کې پریوتا چې اوس هم هلته پرته ده. په یاد کتاب کې وړاندې دل کل شوی کله چې ګویخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ نو اندر ته ماتې ورکړه او ګویخت بریالی شو. بیا یې په اندر باج ومنلو که څه هم چې د باج اندازه او نوه نه ده معلومه خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور ګویخت ته باج ورکولو نو ځکه خلکو ګویخت د جنگ خدای باله. ځایي اوسیدونکي وایي چې د ګویخت لخوا باغ ته راغورځول شوې تیږه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کولو لپاره جرګې جوړولې که څه هم چې دغه تیږه اوس خلکو یو څه ماته کړي او د ځمکې سره یې برابره کړي او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنی عیدګاه ترې جوړه کړي خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پریکړې کوي. انجنیر محمد عیسی وحدت وایي اندر هم یو قوي هیکله شخصو سختي او غټې تیږې توګلې او په منځ کې د اندربن خړوبول لپاره لخته راتیر کړي دي. د دې ترڅنګ د اندرباغ مخامخ المرخاتل ورته لسین بل غاړه په اوچت غره کې د غره یو برخه د دې لپاره توګل چې دا تیګه لغره جلا کړي او پر سین ترې پل جوړ کړي. خاغلی وحدت د توګل شوی غټی تیګي پاړه وړاندې وویل
د غټل خسر نه باخیر ری باغ مخامخ چې وګوري دالته یو د اندر تصمیم لري چې د کلي ته یو پل کې نو د کلي دواړو طرفه د سین دی دوه غټې غټې کمرې چې اوس هم شته دی دا یې راوړوي دواړو ډېرو کې یې او بیا یې د پاس په دې غره کې یو غټ تیګه تراشلې ده خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روانو چې دا تخته راوړي او د دې دواړو ډېریو باندې کېږي.
انجینر محمد عیسا وحدت زیتبی کویندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه لغره جلا او پر سین ترې پل جوړ کړي.
په دې وخت کې وایي چې د دوی زیرا او ټول چې موږ شوې ما او ټول چې لا چلته خو دې وی وی خو خو چې تیرې وې دی ځای نه کې نو دې دې جی الته یو دورما یا د سیو ډنګر دی یو لوچی پیدا کوي چې هغه منځ کې خالي دی نو هغه په دې شروع کې کته کوي هغه باندې شوه په پوندیسکي او دا تیرې پاتې کی نو تیرې چې پاتې شي به ته تیرې نو راټولېږي هغه زم نو معلومېږي نو بیا چې پلار ګوري چې دا خدا کشر دا دونه خیر دی هغه په منډه کوي هغه ته تختی دا ورپسې ځي لنډه دا چې دا دې اندر خزه په مخه ورځي هغه باندې غږ کوي چې هلک راوګرځو هغه چې راګرځي دی ورځي څپېړې وار پې کوي ورځي څپېړې دونه درنه دی چې هغه بچي څپېړې په واسطه مري.
انجینر محمد عیسا وحدت او د واما نور اوسیدونکو په دې اندي چې اندر د زوی لمر ګرسته اندر بڼه واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ مانوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټي تیږي لري همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي چې بیا د مانوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللی او که همدلته وفات شوی دی. د قبر اثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د خښولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو خودل تر څو یې غوښې ورېژېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د خبرونه سرته رسي. تر بلې ویمو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شدی وي
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو محل د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی جهان ورته حیران رام قتل د ټول خر کی جهان ورته حیران رام قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیں مام کڑام بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلونا دچامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وفتو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وفتو دبلبل دسیم دس کی نوش گونا میں جوڑ کیاو محل زهره